دا وایرس واکسین پونم باندې یادیږي. دغه واکسین چې د ډیر اغیزمن او غټور او ډیر خوندې واکسین دی چې د اسهالات او یا د نسناستي د مخنیوي په خاطر باندې ماشومان ته چې عمر یې د یو کال نه کمی هغه ته تطبیقو. نوې واکسین په معرفي کولو سره به مونږ وکولای شو چې هغه خطرناک نسناستي یا اسهالات چې د روټا وایرس له کبله منځ ته راځي او ډیری ماشومان دې ته اړباسي چې په روغتونونو کې بستر شي. د هغې نه وروسته بیا دا معلومه نه ده چې په روغتون کې هم دا ماشوم بیا ښه کیږي او که بله
مخځي.
نو د دغه خطرناکې ناروغۍ د مخنیوي په خاطر باندې دغه واکسین د عامې روغتیا وزارت په پلان کې لري چې د راتلونکي 2013 کال د جنوري په میاشت کې دغه واکسین عملاً د کتلوي معافیت په پروګرام کې ورزیات کړي. نو د دې نوي واکسین په معرفي سره به انشاءالله چې د اسهالاتو یا د نسناستي په پیښو کې د پام وړ کمی منځته راشي.
یعنی تر اوسه پورې دغه واکسین ماشومانو ته نه ده لګول سوی، له دې وروسته به کیږي؟
تر اوسه پورې دغه واکسین لا معرفي شوی نه دی، خو مونږ هغه ټول د معرفي کول دپاره کوم اړین تدابیر چې دي هغه نیول شوي دي او مونږ هیله من یو چې د دې نوي کال په راتلو سره به دغه نوی زیری د افغانستان خلکو ته ورکړو او ماشومان به د دې اسهالاتو د ناروغۍ نه تر ډیره بریده پورې خوندي وساتو.
بله، تاسو ویل چې دا واکسین روټا نومیږي کنه؟ اوس تاسو داسې رتوایی چې روټا یعنی څه کې لږ واضح کړئ، ځکه دا نوی واکسین ده خلکو تر اوسه نوم نه دی اورېدلی، شاید پوښتنه ورسره پیدا شي چې روټا یعنی څه.
البته تر دې دمه پورې خو د دې واکسین دپاره مونږ داسې په پښتو یا په خپلو ژبه کې داسې کوم نوم نه لرو. نو د انګلیسي نه دا نوم اخیستل شوی دی. روټا اصلا داسې یو ګرد شي ته ویل کیږي. نو دا چې دغه وایرس یو ګرد شکل لري، نو له همدې کبله د روټا نوم ورته ورکړل شوی دی. نو که مونږ په عامیانه اصطلاح بیا هم وایو چې ګرد وایرس یا خدا
سم ناراضي
نو تر دې دمه پورې په همدې باندې
تر اوسه باندې روټا نوم ورته غوره کوو.
نو په راتلونکي کې وګورو د اوس لپاره هم دغه د روټا وایرس واکسین په نوم باندې موږ خپلو هیوادوالو ته ورپېژنو. انشاءالله چې زه دوی ته ډاډ ورکوم چې ډېر اغېزمن او ګټور واکسین دی او د اسهالاتو یا د نسناستو د پیښو په راکمولو کې به دا ستره ونډه ولري او اغېزه به هم وښندي.
دغه روټا واکسین چې کله ماشوم ته لګول کیږي، البته دا واکسین دې لپاره ده چې ماشوم په نسناستي باندې اخته نشي، دا به په کلیو بانډو کې هم تطبیقیږي که یوازې په ښارونو کې؟ کله چې پیل کیږي بڼه به څه رقمي؟
له نیکه مرغه په ټول هیواد کې روغتیایي مرکزونه لرو چې نږدې 1700 روغتیایي مرکزونه دي. دغه ټولو مرکزونو کې دغه واکسین په وړیا ډول سره د خولې د لارې نه لکه د پولیو د واکسین څاڅکي چې ورکول کیږي، همدغه سدا واکسین هم د خولې د لارې نه ماشومانو ته ورکول کیږي. او په لرو پرتو سیمو او بانډو کې که چیرته هغه څوک چې روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، نو زموږ واکسیناتوران بیا هغه کلو ته ځي، هغه لرو پرتو کلو ته ځي او هلته هغه د هدف وړ ماشومانو ته واکسین ورکوي. نو دغه پروګرام زموږ سراسري پروګرام دی. انشاءالله چې موږ داسې پلان لرو چې د هیواد هر ګوټ ته او د هیواد هر بچی چې په هر ځای کې وي هغوی ته دا واکسین ورسوو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې څه نا څه د نسناستي په خطرونو باندې خبرې وکړي، که داسې واضح راته وایي چې کله یو ماشوم په نسناستي اخته کیږي دا څومره خطرناک ورته کیدلی شي، تاسو د سترګو لیدلی حال په روغتونو کې څه دی؟
داسې څېړنو ښودلې ده چې ټول هغه ماشومان چې په روغتونونو کې د نسناستي له کبله په بستر باندې محکوم کیږي یا بستر کیږي، نو 40% کې ټول هغه ماشومان چې د نسناستي له کبله په روغتون کې بستر شوي دي داسې ښیي چې دغه میکروب دوی ماشوم ته رسیدلی دی او بیا د دې لامل دغه وایرس یا دغه میکروب ګرځېدلی دی چې ماشوم یې اړ ویستلی دی تر څو دغه په روغتون کې بستر شي. که چیرته دغه واکسین دوه ځلې یو ماشوم د یو کال یا اتو میاشتو د رسیدو نه مخکې تطبیق کړي، انشاءالله چې دا ډېر یو اغېزمن واکسین دی، نو ماشوم د دغه ناروغۍ په وړاندې بیا خوندي پاتې کیږي. او دومره زیات ساري دی چې که چیرې یو کورنۍ کې یو ماشوم ته دا میکروب ورسیږي، نو په اسانۍ سره نور ماشومان هم دا تر خپل برید لاندې نیولی شي. یوازینۍ ګټوره او اغېزمنه لاره یې واکسین دی. انشاءالله چې د واکسین په راتلو سره به د دې میکروب او د دې ناروغۍ په پیښو کې د پام وړ کمی رامنځته شي.
په کلیو بانډو کې چې کله یو ماشوم په نسناسي باندې اخته کیږي، ځینې کورنۍ درملنې ورته کوي. د بېلګې په توګه شین چای ورته میده کوي، په خوله کې ورکوي وچ شین چای او دې ته ورته نور شیان. تاسو په نظر دغه کورنۍ درملنې د نسناستي په وخت کې ماشوم ته څنګه دي؟
البته کورنۍ درملنې خو ټولو د تجربو په بنیاد باندې رامنځته شوي دي. ماشوم البته چای کې هم داسې مایات ورې اضافه کیږي او چای خداسي تو کې په خپل ترکیب کې لري چې هغه کولای شي چې د کولمو دغه حرکت هم کم کی. نو دا تاسو چې لکه اشاره ورته وکړه چې چای یا داسې نور غذایی تو کې که ماشوم ته ورکړل شي دا ډیره ښه ده. زیاتره موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې نس ناستې د کانګو سره هم یو ځای وي، نو په داسې حالاتو کې بیا ماشوم که چیرته تحمل کړی شي دا ډیره ښه خبره ده، خو په ځینو حالاتو کې بیا تحمل کولی نشي او دغه د خولې د لارې مایاتو او یا د خوراکونو ورکول بیا ماشوم ته اضافي لکه ستونزې پیدا کوي چې کانګې کوي. که چیرې کانګې ورسره ملګري نه وي نو د چایو او د نورو مایاتو ورکول دا د ماشوم دپاره ډیر اغیزمن او ګټور دي.
که چیرې د نس ناست په وخت ماشوم سي مرکز ته ونه رسول سي ډاکټر ته دا څومره خطرناک کیدلی سي؟ آیا نس ناست د ماشوم د مرګ لامل کیدلی سي؟
ډیر زیات. موږ تاسو پوهیږو چې د ټولو هغه مرګونو چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي د نس ناست له کبله د مړینې کچه د ټولو نه په سر کې قرار لري. زه په ډاګه ویلی شم چې نس ناست ډیره یو خطرناکه ناروغي ده، ځکه چې ماشوم په وجود کې د اوبو کمی رامنځته کوي او همدغه اوبه دي چې انسانان پرې ژوندي دي. بیا دغه نس ناست په ډیرو پیښو کې ما مخکې مورته اشاره وکړه چې د کانګو سره ملګري، نو که چیرته بیا د خولې د لارې نه بیا هم ماشوم ته یو غذا اوبه مایات اضافه ورکول کیږي نو بیا دا د هضمي سیستم په دې شکل دی چې هغه تحمل کولی نشي، نو چې کله ماشوم بیرته کانګي کی نو د کانګو سره هم اضافي مایات د وجود نه خارجيږي. نو یوې خوانه که چیرته د مقد د لارې نه دغه مایات خارج شي او د بلې خوانه د خولې د لارې نه مایات خارج شي نو په پراخه پیمانه د اوبو کمی په وجود کې رامنځته کیږي چې دا ډیر زیات خطرناک دی او ماشوم طبعاً د وجود دغه مایات او الکترولایټ چې دي د هغو توازن برهم خوري، نو د همدغه توازن د خرابېدو له کبله ماشوم د مرګ خواته سوق کیږي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسې. درمنه دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر ګل خان ایوب خبرې د واکسین په اړه واوریدې. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلی جوڑون کے فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
مزدا پتن خدای نه خسته دغه ما یو بچی هغه ساعت نیم مړی، نو زه به چاته درېږم، زه به چا دروازه ټکوم چې ماته 500 روپۍ راکړه دغه بچی تکه پنه واخلم او په ګورې.
د یوې مېرمنې خبرې مو واورېدې چې ویل یې په بد اقتصادي حالت کې ژوند کوي. ایا اکل مو فکر کړی چې د لګښتونو د برابرولو لپاره کومې لارې چارې ولټوو؟ په پیل کې د داسې کورنۍ له حال څخه ځان خبرو چې په ژوند کې له ډېرو تیارو وروسته رڼا ته راوتي.
اته دانې ډوډۍ پکې ځای دا د اوس له خیره ومې پورې کړې دا دویمه ده.
ورپسې دغه خلکو خبرې اورو چې وایي د بیکارۍ له وجې اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د همسایګانو کال د لږ زرما ته اجره لږ راکوي، یو نیم سل 200 روپۍ داسې ګنډه.
د یوې غیر دولتي ادارې د مسؤل خبرې چې کورنیو ته وړې قرضې ورکوي هم درته اورو.
د شپږ زره افغانانو نه شروع کړي دوی ګوډي پران جوړوي. د دې ګوډي پرانونه آئین تر اروپا او امریکا پورې لیږدول کیږي.
دا خبرونه فرشته مرسل جوړه کړي، ورته غوښنيسو.
قدر من اوردونکو، د کابل په گزارګا کې یو داسې کور ته ورغلو چې د غره په لمن کې آباد وو. هوا سړه، کوڅه سوری او زینو کې یخ کنګل شوی وو. پوره دو لزینې پاس یوې شنې زړې د اوسپنې سوری سوری دروازې ته د بوجۍ پرده چې هغه هم ځای ځای شکېدلې وه ځړېدله. په دې کور کې د خاتمې په نوم کونډه میرمن له خپلو اتو ماشومانو سره د ژمي یخې شپې ورځې مخ په سوري کوټو کې تیروي. دې میرمنې په ژوند کې ډېرې سختۍ لیدلې. خپله یو کلنه له پلار څخه پاتې شوې وه او اوس دې ته یتیمان ورلغاړې دي. دا چې کومې ستونزې یې ګاللي ورته غواک شي
د سم مشکله سره مخامخ شوم چې لاندې ازین زیات د سو وخراغه چې ما خام کې به ما ولادونه واتل ویل دادر هم سایګان مونږ ته تانه را کوي او یو مړی روډي د خلکو له کورونه راوړه د سم مشکلات ملي دلای دا کدی ما خام روډي پیدا کړی سبا ته نه هر ګرځیدلی.